اجرای مانورهای نظامی فرستاده شدند.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر کابل ته تللی و.
د سره صلیب سازمان مشر اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې که په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کمه شوې علت څه دی؟
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې او هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
د جام تاریخي منار د ړنګېدو له خطر سره مخ ده.
سیلابونه راغلل او سلی اطراف یې چې هغه د سلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسېد.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي. د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 150 نوې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمن پرانیست او عملي کار یې پیل کړ. باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی. که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی، خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 150 نویو مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از جمله
1275 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیسته وي 155 مثبت پیښې ثبت شوي، 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 24 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 3,380 کسان مړه شوي، خو د روغتیایي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی. دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په ناقانونه ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارۍ ډرایور د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې د لویې لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی د جنوبي ښار وورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول 9 افغانان چې عمرونه یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوي. د لارۍ چلوونکی چې د رومانیا، هنګري او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه. په 500 اوورونو کې سیالي افغان لوبډلې ته یې د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اوورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره یې 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سې شنبې په ورځ پاپوا نیو ګینې ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېیمه لوبه به یې سبا له زیمبابوې سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له غازپروم شرکت سره د غاز د بای پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا ګاوریلیتا پرون پنجشنبې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل، وروسته له دې چې د روسیې د غاز د صادراتو ستر شرکت غازپروم د غاز د بایو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کېږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د غاز شرکت وویل غازپروم ته د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړې دي. من ګاوریلیتا وویل بیړنۍ حالت به کابینې ته اضافي صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته ګاز د لیږد او د دولت له بودیجې د ګاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوندې چارې سنبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکې میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې 2 اویاو تروسه پورې په بشپړ ډول د کرونا پر وړاندې واکسین شوي. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې شاوخوا 70 دی. په اتریش کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول، لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره پارلمان کې د پرونۍ رایې اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحې په 130 موافقو او 30 مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سر صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سر صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30 زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی او د مشرانو سره ولیدل. په دې لید کتو کې یو ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ نو سره ژمن یو او همکاري سره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان پر روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوس مهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. یو ان اف پی ای پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل، مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپای ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلی بلخی لیکلی دی چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112233
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00 22 11 23 23. د ماشومانو د ملاتړ یو سازمان سیف د چلډرن افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته شو شمیر له زیاتېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2018 کال له اګست رئیس په خوارزواکۍ د اخته افغان ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. یوازې په یوه میاشت کې 40 ماشومانو د خوارزواکۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې اقتصادي بحران، د فقر او بیکاری د کچې لوړېدو دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو چنده کړی دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن د چهارشنبه په ناوخته د یو راپور پر خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دو برابر شوی دی. د دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې یوازې په دسمبر میاشت کې 40 افغان ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته شوي وو د افغانستان په شمال کې روغتونونو ته په لاره مړه شوي دي. له ماشومانو د ساتنې سازمان سیمه ایز مسؤلین وایي په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی او دغه مسله د دې لامل شوې ده چې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لازم روغتیایي خدمات ترلاسه نکړي. په سیمه کې د دې سازمان د رسنۍ او مدیر شارلوت ریز آزادی رادیو ته وویل
Unfortunately many children won't get the healthcare that they
له بعده مرغز یاد شمیر ماشومان چې شدید درملنې ته اړتیا لري لاسرسی نه لري ورته ځکه چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په درشل کې دی. هغه ماشومان چې جدي درملنې ته اړتیا لري روغتونونو کې له بندو دروازو سره مخ کیږي او درملتونونه د هغوی لپاره درمل نه لري. د دې ستونزې لامل د افغانستان هغه شتمنۍ ده چې کنګل سوې ده. تر هغه چې دې ستونزې ته د حل یو لاره پیدا نه کړو زیات ماشومان به عمري او دا یو تریخ حقیقت دی.
له ماشومانو د ساتنې سازمان د خپور شوی راپور پر بنسټ کچېرې مرستې ونه رسیږي په افغانستان کې به 14 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د تغذیه برخې متخصصین په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لامل اقتصادي ننګونې او د بیکاری زیاتېدل بولي. د ماشومانو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین آزادی رادیو ته وایي په هرو دریو ماشومانو کې چې په خوارزواکۍ اخته شوي دي یا هغه د اسهال او یا هم سینه او بغل عمل خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه وایي
افغانستان تغذین وښنو دا مریوالو سترونو مطابق یوه دې ښهنه امرینا د ماشومانو د 5 ماشومانو امرینا د خوارزواکۍ سره یو د بلادو ناروغي د کابلدا کچې په ناروغ با دستمست یا اختشی یا بسیده بغل اختشی و کچی تا په خوارزواکۍ هم اختشی دیدی ما شما نمبری نه هم دنگزش بیفر لوان اختشی.
له ماشومانو د ملاتړ سازمان په وروستي راپور کې همدار از راغلی دی چې په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی او اټکل کیږي چې تر 1 میلیون پورې ماشومان په خوارزواکۍ اخته او د مرګ له ګواښ سره مخ شي خو کچېرې سمه درملنه ونه شي. له ماشومانو د ملاتړ سازمان د جدي میاشتې په 28 نیټه هم د یو راپور پر خپرولو سره اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د افغان ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره له افغانستان سره په 2022 کال کې 4.4 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41
سره لدې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کوي خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړې توګه د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره هم ګراف نه دی ټیټ شوی او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوي وایي ټوله شتمني د خپلو کورنیو د غړو د ازادېدو لپاره ورکړي په دغه راپور کې لاغه چا سره خبرې شوې چې د اختطاف ترخی خاطرې لري
نږدې یو میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه د چنه غوړی نوم واخیستل شوی یو لسکلن مسید خونځیز د کوون کې و چې نږدې میاشت وړاندې خونځی ته پلار و تختول شو ل انسان تختون کې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې را خوش کړ هغه د نوم نخ پریدو په شرط ازادي راډیو ته و ویل
اوس هم دوبره په هیګم چل مسای می آزاد شوی او په کور کې خدا چې انسان تختون کې نیول شوی دی او کنه ته خبر نه يم دا چل مسای می آزاد شوی شکر خو له دې وروسته باید گدایي وکړو هیڅ مخت نه دی پاتیا او د ماشوم جرم دا او چې خونځي ته روانو تور
وګرځه خو کله څنګه
دې کوم خبر نشته جرم یې مینه کې افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تختونه کوم نه خبر نه ده خای په بیلا بیل ولایتونو کې زیات شمیر کورونی د سخت حالت تجربه کړی وی خو د داسې کورنیو شمیر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لورې وژل شوی وي که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره و د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشی شول موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخی تجربې لرلې خبرې وکړې خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضر نه شوه د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي عبدالرحیم صدیقی د روان المریض میاشت په 19 په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار لزای کور ته روان و هغه چې درې څلوېښت کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړي یوه یې په زړه لګېدلې وه یوه یې په غوږ او بله یې هم په تندي زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت ډیر خراب دی خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې مبارزه جدي ده د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کسایی که در این عمل شما دست دارن و مرتکب یا میدید
آقا سوک چی پا دی عمل کلاس و لری او جرم وکری پا دیر جدیت سر تاقیب کیگی موگ دا کابل پا گرون پا دیر والایتون که ور دا قضیه در لودی او جات میر کسان و دیختتاف کران و لبانگول خلاص کردی او دا حقوی پتان زیون امو لمن زوری
گیر شدن ولانه هایشان کشف شدن و از بین برده شدن
طالبانو د حکومت په لومړی ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېری پیښې پکې کیږي څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوځړول سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کاري نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبري راخستې دي چې د چهارشنبه په ورځ د خپل ولسمشر د کالیزي په ورځ سرګند کړه له افغانستان د اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي نیوزویک لیکي چې د دې سربیره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشینی څرګند کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 20,000 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې 1,000,000,000 کېده. ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه چې دی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پیښیږي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هیواد روان بشري بحران چې د کورونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کالیزې په وینا کې دا خبره هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسه ښکال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو و چاودنه وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 130 ډیر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې چاودنې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په کابل کې پر یوه موټر حمله وکړه او په پیل کې وویل چې داعش یې په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څیړنه وکړه او څرګنده کړه چې دا برید صحوان شوی دی او دوی ته رسیدلې استخباراتي اطلاعات کرنه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بې پیلوټه الوتکې د حملې برید ویډیو تازه خپره شوې ده. ګارډین او رسپانه لیکي دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بې پیلوټه الوتکې پکې ښکاري او د توغندي برید هم پکې سم معلومیږي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپله ویب پاڼه کې خپره کړل. په خپله نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپله تازه ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده او لیکي د اګست 29 برید 10 بېګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تېروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحد ایالاتونو د 20 کلنې جګړې د پای ته رسېدو وروستۍ نقشه وه.
ازادي راډیو ته غواګاست. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون په تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه شوې ده. سوداګر اندېښمن دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستان سره د پیسو راکړه ورکړه کې د پاکستان د حکومت لخوا ستونزې ولاړې شوې او له همدې امله سوداګري تر ډېره پورې اغیزمنه شوی. له سیمینه د آزاد اروپا مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د جنوري په 16 د تورخم په 0 افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډاستریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دواړو خزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځای کرنسی باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1400 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسی کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړې شوې نوی پالیسی کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي، نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي، او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي، د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرې وتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه، هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه، دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده، که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي دی، په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې مونږ به سټیټ بینک ته وایو، او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده مونږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي، نو فی الحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی، او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان په لویدیز غور کې د منار جام وروستۍ زلزلې ړنګېدو ته نږدې کړی. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي که دې منار ته پاملرنه ونه شي، د سیلابونو له پیل سره به یاد برچ له منځه لاړ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیز کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و، د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي، او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللي.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا خښتوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي، او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لرې، او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي، او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلای د انساني او طبیعي تهدیدات العمل تهدیدات سره سره بیا هم ترننه ځان استوار را رسولای دی. خو په دې وروستیو کې لکه دوه کاله مخ کې چې د سیلابونه راغلل او سلی اطراف یې چې هغه د سلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورازیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له دې جام لیدنه کړې وای، تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدودی
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم، د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې، او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یو نه مننونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو شلو کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو، خو هېڅ هم ونه کړل.
هیڅ کار صورت نګیره او هیڅ کار هم نکنن.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونه او یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړي وو سیلابونو ویجاړ کړ، او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شوې چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تېر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوې ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریروت او جام سیندونو څخه 3.5 کیلومتره لري د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي په خپل ټوټر لیکلي د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرلپسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره سفارت پرانیست او عملي کار یې پکې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کووید-19 ناروغۍ د 159 مثبت مواردو د ثبت خبر ورکړ. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتي وو. دغه افغان ځوانان په شتوتګارد کې د تنکیو ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته سپارل شوي. تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دومه سیالي پاکستان ته وبایلله. د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د 2 ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ، او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې له راتلونکي شنبې د لویانو لپاره د کورونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. لنډ خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دوی منیمای پیلو په دغه دوی منیمای کې ازادي په سپو کې پروګرام خبريږي.
د ازادي په سپو کې
درم واجې آزادی.
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان اقتصادي وضعیت او د نړیوالو مرستي پر دې موضوع دلته بحث لرو. د افغانستان اقتصادي کانفرنس د طالبانو ملګرو ملتو یو شمېر مرستندوی مؤسسو او خصوصي سکتور د استازو په ګډون د 4 شنبه پورس په کابل کې جوړ شو. د غونډې ته د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ګیله وکړه چې د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو او په بهر کې د افغانستان د پانګې د کنګل کېدو له امله د افغانانو اقتصادي ستونزې نورې هم زیات شوې دي.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت په راپورته کولو کې زموږ سره خلک همکاري وکړي، خو دوی نور هم موږ وټکول. د دې پر ځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کښې دوی مالګه په ودړ.
په کابل کې د افغانستان له اقتصادي کنفرانس سره په یوه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې دریو غړیو جیسن کرو او تام مالیونسکی د ډیموکرات ګوند غړیو او د جمهوری غوښتونکو ګوند غړی پیټر مایجر د امریکا د ولسمشر جو بایدن په نوم یو ګډ لیک خپور کړ چې پکې راغلی دی چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو د پام وړ برخه پریشتي، څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي دي یو څه کم شي. د امریکا د استازو جرګې د غړیو ویلي دي چې دا پیسې د بهرنیو مرستو یوه برخه وه چې د افغانستان خلکو ته ځانګړې شوې وي، خو د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جو بایدن حکومت کنګل کړي. د کانګرس د دې دریو غړیو د لیک په یوه برخه کې راغلي کله چې وروستی امریکایي افغانستان نه ووت، امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان یوازې نه پریشتي، او دا هغه تیروتنه ده چې امریکا پخوا کړې ده، او هم امریکا او هم د افغانستان خلکو ته ناوړه عواقب درلودل. پولی که دا هم ویل شوی دی چې واشنگتن په خپلو ژمنو باید ودرېږي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. که څه هم د کانګرس د دریو غړو پر ولسمشر بایدن فشار راوستی دی، خو د بایدن اداره ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او په حکومت کې دې له طالبانو پرته نورو ته حق ورکړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنګل شوې شتمنۍ پرېښودل شي. طالبان وایي چې دوی ټول شموله حکومت جوړ کړی دی او د ښځو د حقونو په برخه کې ژمن دي. دا هم غواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. نړیوال بیا په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. خانجان علي کوسۍ د سوداګرۍ د خونو د مدیریه هیئت غړی، د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر، د پخواني ولسي جرګې غړی ګلالۍ ساپي، او د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د بیشته کمیسون مشر مولوي شرف الدین. هر کله چې میلمانه په خبرونه کې راسره ملګري شو، یو به تاسو ته معرفي کړو. تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه شاغلی بهیر راسره دی. بهیر صاحب، ستاسو په باور تر کله د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت
چې نړیوال کنګل شوی پیسې نور پریشتي او طالبان د نړیوالو غشتنې نه عملی کوي ادامه پیدا کولی شي.
تاسو سره باید وایم چې افغانستان کې موجود بد اقتصادي وضعیت او بد اجتماعي وضعیت دا د بهرنۍ ټولنې یا بهرنۍ مرستندوی هیوادونو هاغه نامناسب او چلندونو هاغه غیر دقیق او محاسبو نتیجه ده چې په تیرو شلو کلونو کې په دوانې کار شوی و.
اوسنی حالت ته زما پوښتنه د اوسنی حالت تر کله پورې دوام پیدا کولی شي دغه وضعیت؟
تر اوسه زه متاسفانه زیاد د یو مثبت تغییر شاید زه متاسفانه نه یم. تر اوسه پورې هغه کارونه چې شوي دي یو اندازه یعنی غږونه ډېر پورته شوي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر البته ده او د خپل هغه حلقه چې موجوده ده امکانات چې لري مثلا د افغانستان په گاوند کې او د سیمه یو تعداد هیوادو ته دوی سفرونه مکرر سفرونه درلودل دوی خبرې کوي یو مقدار د خبرې تعهداتو ته یا ژمنو ته خلک یا بهرنۍ ټولنه راحتول شوې ده اما عمل ته تر اوسه هیڅ کار شوی نده چې دا څنګه عملي کیږي. مثلا د یو نیم میلیارد ډالر مرستو ژمنه د 4.5 میلیارد ډالر ژمنه یا د اسلامی هیوادونو کانفرانس که تعهدات چی شد در طول در تعهد پا حد که پاتی دی.
البته در 4.8 یا تقریبا 15 میلیارد دلار غشتن ملگر و ملتو کرده و ممکن لکه څنګه چې ملګری ملتونه وای دوی په مارچ میاشت کې یعنی د پسرلی په پیل کې په دې برخه کې غونډه کوي چې نړیوال څومره پیسې دوی ته چمتو کوي څو په افغانستان کې ولګوي. لیکن دلته سوال ده دغه بشری مرستې له اقتصاد سره څه کومک کولی شي؟
حکومتونه یا هیوادونه یوازې په موسساتو باندې نه آبادیږي د خلکو ولګ او بیچارهګي او فقر او بیکاري یوازې په موسساتو باندې نه مرفو کیږي. هلته حکومتونه اساسي وظیفه دنده لري. حکومتونه د انسجام کوونکو په صفت حکومتونه د هیوادونو د حاکمانو په صفت دوی وظیفه ده چې دوی زمینه سازی وکا یو مقدار د دولت لخوا یو مقدار د موسسات لخوا په هماهنګۍ سره مرستې وشي او راشي دا ویشل شي په خلکو کار وشي. یو د مرستو ویشل یوازې د افغانستان د خلکو مشکل نه حل کوي. دلته د خلکو د بوختیا او مسله ده. دلته د انکشافي پروژو مسله ده. دلته د خلکو د دوامدار بوختیا مسله ده. په دې برخه کې حکومت باید کار وکړي. چون متاسفانه
بهیر صاحب د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ازاریب سپو کې و پروګرام کې دا خبره وکړه چې دوی تم لري چې لوی پروژې به لژمی وروسته په افغانستان کې پیل شي. لیکن تر هغه پورې چې د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی حتی که ځینې هیوادونه له دوی سره ژمنه هم وکړي لکه څرنګه چې طالبان وایي ترکمنستان دې ته چمتو دی چې د ټاپي د پروژې په برخه کې پیسې هم ورکړي که چېرته د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی کنګل شوي پیسې دوی ته ورخوشي نسی دوی حتی دغه د ژمنو پیسې هم نشي انتقالولی او دا پروژې نشي پیلولی نو څه به کیشي؟
د رسمیت پیژندل په دې معنا چې کانالونه خلاصېږي او په د کانالو کې د جریان د مرستو جریان دا بیا یو بیل کار دی. دا یو بیل طرحه ده یو بیل میکانیزم غواړي. یعنی تمرکز د حکومتو باید صرف په دې نه وي چې څنګه یوازینی په یوه مسیر یا په یو محدود دایره باندې دوی حرکت وکړه چې څنګه موږ په رسمیت وپیژندل شو دا یوه برخه ده. ده په څنګ کې متعارف یو نور کارونه باید وشي چې د مرستو د جلب لپاره مشخصې طرحې وړاندې شي د طرحو سره منظم میکانیزمونه جوړ شي.
مننه. د پخوانی ولسی جرګې غړي ګلالۍ ساپۍ او د سوداګرۍ د خونو د مدیریه هیئت غړی خانجان علي کوزی هم په خبرونه کې را سره شو. دوی ته هم شرح خلاص وایم. لومړی به علي کوزی صاحب څخه پوښتنه وکړم ځکه چې دوی څو دقیقې په خبرونه کې را سره دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت چې په کابل کې کانفرنس هم ورته جوړ شو تر کله پورې دوام دا پیدا کولی شي؟ نړیوال په خپل خبره ولاړ دي او د طالبان اسلامي امارت په خپل خبره
واقعیت خبره دا ده سکتور خصوصي لپاره هم د لوی تشویش دی چې د سکتور خصوصي نمائندګانو په یو پینل کې راغی ممن په دې ارتباط باندې مفصل خبرې وکړي. هغه پیشنهادونه چې موږ د امارت نه غوښتنې لرلې او همدارنګه دنیا نه غوښتنې لرلې هغه وړاندې شولې په دې کنفرانس کې د سکتور خصوصي نمایندګان زما په شمول وو. ما خپل نظریات یې راکړل. هر څومره چې دا وضع همدغسې مجهوله ادامه پیدا کوي واقعیت خبره دا ده چې دا د افغانستان د خلکو دغه معضله او دغه تنګنا او دغه مصیبت نور هم پسې زیاتوي. او سات په سات باندې دا اوس خو یو څو د خلکو سره بس پما موجود او سات سات پیسې ختمي کی د خلکو پس انداز بانکونه په دغه حالت کې دي بیروزګاری په دغه حالت ته
تاسو طالبانو ته څه پیشنهاد وکړي چې څه وکړي
زمون پیشنهاد دا ده چې دواړه طرف گذشت کی او یو څو دنیا هم د افغانستان محلي او کلتوري او اسلامي اصول په نظر کې ونیسي او هم د طالبان نه دا خبره چې د افغانستان د جهان یو کور دی که پکتل کې چې یو کور دی دوم د کلی ژوند نشي کولای بدون د جهان نه موږ کاروبار نشي کولای موږ بدون د همسایګان نه ژوند نشي کولای موږ بدون د جهان نه ژوند نشي کولای موږ باید تجارتي رابطې ولرو موږ باید اقتصادي رابطې ولرو هغه څه چې خپل وطن تولیدېږي هغې باندې ظرفیتونه جوړ کړو او د نورو ملکونو نه چې راوړو په هغې باندې هم پابندي نه وي او هغه د خلکو ضرورتونه راکړو او حتی دې ته ورسېږي خودکفا شو او خلکو ته روزګار پیدا کړو یوازنۍ لار دا ده چې سکتوري خصوصي هیلوانه شي.
آغلې ګلالۍ صاپۍ د پخوانۍ ولسي جرګې غړې که تاسو تراشم تاسو په باور باندې آیا د نړیوالې ټولنې دغه فشار چې پر طالبانو باندې شته دې ته په طالبان غاړه کیشتي مثلا د بشري حقوقو موضوع مطرح کوي او د نجونو د ښځو د حقوقو مسله مطرح کوي هم درس د ټول شموله حکومت
که طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني وایي هغه معقول او خواسته ته دغه مثبت جواب ورکړي او هغه خواسته چې دغه هم د حکومت د طالبان د حکومت په نظر او هم د افغانستان د اکثریت ملت په نظر باندې معقول نه وي معلوم ده لري ته کول شي جواب وي چې د خبرې موږ سره د کلتور سره از موږ مساب سره نسازګر دي موږ دې سره مفقنه لرو اما دا پد کیږي چې د خوځو حق دی چې دغه خو هیڅ کوم ممانعت اسلامي ممانعت دینی ممانعت نشته متاسفانه او تعداد خلک اگر دین باندې سم دي پوښیوي اگر برخه چې مثلا د ایجاب برخه تاسو ټول قران ته مراجعه کوي دغه شان چې دی وایي دغه ایجاب شدي ترسمه هي خلکو ته دا اسلامي ایجاب نه دی مثلا
البته نړیوال د حجاب مثلا نه یادې نړیوال فرزند د مکتب مسله یادې چې فکر کوم غډې راسونه ده
بلې خو زه مخ ته د حجاب مسله دونه کله کني چې اقتصاد خونځې د مدرسو او د تعلیمي مسلات د پرانیست پر ادمانی ګرځي دا خبرې ټول دې کې شاید معقول خلبه پکیز سنوایم په دې کې مزیاتره ډیر د هغه خلکو د اغیز لاندې چې د دین زیاتره په اناناتو باندې کلک ولاړ دي نو باید هغه څوک چې عالم د دین دی په دې کې هغه باید د نور سرکار کې او خلکو ته پوهاوی ورکړي خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي اوسه د امر بالمعروف ته
سلامت علي کوزي صاحب تاسو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مدیره هیئت د غړي په توګه او د یو سوداګر په توګه او د افغانستان له اقتصادي چارو د یو آگاه په صفت باندې څه پیشګویي کوي که دغه اوسنۍ وضعیت دوام وکړي درې میاشتې وروسته به افغانان غوړي او وړه ولري؟
دا تشویش ته دی اما ما مخکې وویلی چې یو څه زمونږ ستونزې په جهان پورې اړه لري جهان فقط هغه څه چې حداقل دوی دا کومکونه کوي د دې کومکونو نه اول دا مهمه ده چې د سکتور خصوصي پیسې آزادې کړي حداقل چې موږ خو غوړي او وړه او دا شیان راوړو او که دا نه کړي دا خو معلومه خبره ده چې هغه څه څومره راوړو دوه حالت دي دا اوس چې موږ پیسې لګو په یو 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 لک ډالر باندې موږ شپږ لک او لک ډالر کمیشن راځي چې یا د دغه ډالر نه لګو د ترکیه ډالر نه یا په سره کې د دوبۍ ډالر نه لګو دا قیمتي څه خدای ډیر واستلې دا خو په یو یو ته په یو لک روپۍ او شاکلي هغه ته په یو لک لږ بره تمام شي طبعا ته په محصول مچې نو بنام په دوه میاشتې کې اوس زه وایم چې دا ژمه په دې حالت ته دې دا د ملکو مکونه را دي او څه فردا شاید وشي وسم ډیر زیات قیمتي دا وسم ډیر زیات مشکلات دي دغه د قزاقستان نه موږ او سیاد راوړو دغه د سچ په دا سره دې هم کوم باندې من کی تاثیر وکړو ګرچې اوس دې ته وځه خشوې دا او مالونه راځي نو زما هله دا به چې دنیا هم باید دې ته فکر وکړي او بل اخر د طالبانو نه من هله دا به چې باید دې کې هیڅ شک نشته چې دې په جنگي ساحه کې لاسر اوړلې لړۍ او کامیاب شوې دي او دا د ټول افغانستان لاسر اوړلې دي خو په اقتصادي لحاظ باندې دا ماموریت هم دې په مخ کې پروت دی چې دا د خلکو د اقتصاد غم هم وخوړل شي.
مننه الکوزای صاحب. بهیر صاحب، تاسو څه اټکل کوي د افغانستان د اقتصاد په برخه کې؟ لکه څنګه چې الکوزی صاحب هم توضیح او تشریح کړه، آیا افغانان به پر راتلونکو درو میاشتو کې عام افغانان خوراکي مواد ولري کدا وضعیت هم د ستوام کې؟
البته په تاسف سره باید وایم چې کچېره وضعیت پنده شکل راونی ته مثبت بدلون روان سن شي، ته تغییرات رانه شي، ته د موضوعات باندې یو څه دغه د نرمښت نه کار واخل نشي، دا وضعیت بل لا بدتر شي، یعنی په دا حالت کې نه پات کېږي. د اقتصادي لحاظ د خلکو وضعیت به ډیر خراب شي. څه فکر وکړئ، اوس خو ژمی دی، البته ژمی کې ډیر ستونزې دي، فرلی کې خلک د خپل د کاروبار پسې وځي، نو کاروبار په پیسو په امکاناتو باندې کېږي. پیسې او امکانات چې افغانستان مالی سیستم کې پیسې کافي اندازه موجود نه وي، خلک د خپل تجارتونه پر مخ وړلی نه شي، خو بې له شکه چې دا مشکل پیدا کېږي، مشکلات زیاتېږي، وضعیت به نور هم خراب شي. ښه به دی چې البته نړیواله ټولنه هم یو څه مقدار د بشري مرستې او بشري کومکونه د افغانستان دپاره دا د سیاست نه یو مقدار بېلې کړه. د نن په اسلامي امارت کې تاسو فکر وکړئ که چیرې ډېر عامیانه وي، یوه کورنۍ ده او دا کورنۍ د ماشومانو وږي دي، نو د وږو ماشومانو دپاره دوی دپاره چې دوی تلف نه شي، دوی دپاره یو امکانات د درس تعلیم یا مزدورۍ برابر شي، نو دوی باید د هیڅ نوع خودګذرۍ نه دوی باید کار واخلي. یعنی دوی باید ډېر سره آرام شي او ډېر اولویت بندي وشي چې افغانستان کې فعلا اولویت د موږ دپاره څه دي. یعنی د یو حاکم نظام فلسفه داسې فکر وشي چې افغانستان لپاره اولویت شه دی، اولویت د افغانستان د وګړو خلکو لپاره دی، عمر ډوډۍ برابرول دی، او د پڅان کې د ډوډۍ پڅان کې خلک تعلیم وړي، د تعلیم زمينه مساعده ول دي. دا خو خلک خو د پخوا د شل یا دیش کلو خلکو پخوا کلو خلک نه دي، د خلکو ذهنونه خلاص شوی دي، خلک د درس وسی، خلک د افغانستان وړي چې سیال کړه د نورو او گاوندې او نور منطقو هی وادو سد. یعنی دلته کې نجونی دی کالکان دی، دوی د مکتب او درس او تعلیم او پنتونو پسې کې د پنتونو دروازه تړلې دي. یو مقدار د بی باوري او بی اعتمادي او بیچارهګي د خلکو صرف د یعنی د لحاظ نه ده، د وجه چې ډوډۍ ورته نه رسی، ښه ډوډۍ به نه رسی. خلک نورم هر څه چې ګوري، هر څه چې سترګې غوی چې وګوري، چې د تعلیم د فارا د ماتوم را امکانات دی، پنتونو نه ټول تر نن پورې تړل پاتې شول. یره دا د افغانستان د لپاره غرض د جردی به موږ یو څه غوند هیوا دونه نور هیوا دونه بیا کوي چې موږ بشری نیروغ وړو. زموږ خپل متخصص بشری نیرو د افغانستان په وټلو ده، او یو څه نور په افغانستان کې ټول بیکاره پد دي. بیا غږ راپورته کیږي د افغانستان د خلکو په زخمو باندې مالګ دوړول چې موږ بشری نیرو تاسو لیګو. یعنی دغه وضعیت نه د افغانستان باید راووزی، د خلکو اعتماد باید بیرته احیا شي، په دې باندې باید زیات کار وشي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
بیا یادونه وکم، د خبرونې په پیل کې ما دا خبره وکړه چې د طالبانو د اسلامي امارت د مرستو د ویشت کمیسیون مشر مولوي شرف الدین به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي. دوی ژمنه کړې و خو دوی وایي چې سکار ورته پیدا شوی دی، په دې خبرونه کې ګډون نشي کولای. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرې له تاسو سره شریک.
بشری مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، په کار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
دغه د سترو پروژو موضوع هم له دې سره تړلې ده چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. اغلی صاحب ستاسو نه سره
دغه جمله د متقی صاحب زه ډېر معقوله ګڼم. واقعا د دې لپاره چې افغانستان خپل په پښو ودرېږي، باید دې ته دی باید پرسمیت وپېژندل شي. د دې لپاره چې دی پرسمیت وپېژندل شي، دی باید افغان ملت، د افغان ولس ایلی و ارزوګانې باید دی پوره کړي، باید قناعت حاصل کړي، باید ملت دغه اول دغه ملت باید دغه حکومت پرسمیت وپېژني. د دې لپاره باید
اغلی صاحب په دغه رسمیت پېژندلو په برخه کې ځینې ډېر زما په فکر باندې ډېر واړه ګامونه دي چې دا نه دي اخیستل شوي. مثلا دغه ژمی دی په هلمند کې، په قندهار کې، په ننګرهار کې چې ګرمسیر سیمې دي، هلته د نجونو مکتبونه بند دي. او کله چې دغه موضوع په اروپا کې، په امریکا کې او په نړۍ په سطح باندې، حتی په قطر کې، د قطر بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کوله، دا موضوع یادی چې خلک بیرته فاصله نیسي چې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. ستاسو په باور باندې ولې دغه سي وړې واړه موضوعات پاتې دي او په دې برخه کې طالبان ګام نه اخلي؟ البته متاسفانه د طالبان استاسي په خبرونه کې برخه راسره ونه خسته کني دا سوال باید له هغوی ما کړی وي. مهرباني.
همدغه خبر ده، یعنی ګوري موږ چې وایم چې باید اول د افغانانو خپل باید خپل حکومت رسمیت وپیژنډ، همدغه دی چې ته مکتبونه پیټړې، پانتونونه پیټړې، د کار زمینه اوس مثلا دغه اوس اکثره د خدمات ملکی مامورین بیکاره شوي دي. هغه رئیس مثلا چې خپل خدمات ملکی د تاریخ راغلی کار یې کړی، څه دا بیرته کوي؟ مثلا د ساتامې رئیس، مثلا د چارتازی رئیس، مثلا دا ریاستونه دا خو ډېر مسلکي دي، دا خو ډېر مسلکي خلک پکار دي او موږ یې لرو. ټول فضل د خدای ټول فرانه دی کړی، دا واړه خبرې دي چې ډېر لوی عکس العملونه بار راوړي. او که طالبان غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، باید یو لږ تمکین وکړي او باید د نور هغه بشري لاسته راوړنې چې نورو خلکو خپل په هېوادو کې کړي دي او هغې نه استفاده کړې دي، هم باید دغه لاسته راوړنې استفاده وکړي. مګر باید مجبور نه شي چې د فرار د
مننه. بهیر صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د اقتصادي چارو د کارپو محمد اجان مرزي نظر له تاسو سره شریکوم. دی وایي چې طالبانو ته پکار دی چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر د نړیوالو غوښتنې ومني. دا څرګندونې سره ورو بیا تاسو نه سره خل
په ډول شي چې دا ټول ته واقعا د تعجب خبره ده چې لوی خوا د طالبانو حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري او له بل خوا د نړیوال ټولنې وختونو ته هغوی سر نه ږدي، یعنی لاغوی سره تعامل نه کوي ترڅو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح په یوه سترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستې چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولی چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید د طالبان حکومت هم هیر نه کړي چې چین هم بېله دی چې خپل اقتصادي ګټې چیرې وګوري، هیچ چاته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته، یعنی نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا با چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي، بېله دی چې وګوري چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا اقتصادي ګټې لري. لابل خوا شاید طالبان حکومت یا زیاتره خلکم په دې سوچي چې خمونږ په افغانستان کې معدن لرو، له دې نه به ګټه ترلاسه کړو. اما باید دې خبر ته هم مونږ ګوته ونیسو چې معدن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر اړتیا موجوده ده، یو اقتصادي زیربنا باید شي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلي.
بهیر صاحب، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی د چین د مرستو او د معدن؟
هر غټه اقتصادي پروژه چې په یو هیواد کې تطبیقي غالته د منطقوي او جهانی او منطقوي اقتصادي قدرتو داغو نظر باید پکې اخیستل شي. او داغو ده تاسو فکر وکړئ، د ټاپي پروژه ده، ټاپي پروژه شو کاله مخکې په افغانستان کې خبرې وشوې، خو تیر حکومت یو مقدار فیصدي یو څه کاری وشو، هغه باید په دوه کاله مخکې باید آماده افغانستان کې کاری باید تکمیل شوی وای. ونه شو مختلف دلایل دلو ده، امنیتی مسائل و سیاسی بی ثباتی و سل نوری خبری وی په دې کې فعلا هم د افغانستان د ټاپي پروژې باندې کې چیرې من خبرې کولته د چین نظر باید داخل شي. د دوی داغو منفعتونه په افغانستان کې باید ورته توجه شي چې هغه د افغانستان د پروژې د تطبیق په مقابل کې هغه د افغانستان چه غوړي. تاسو فکر وکړئ د عینک مثلا عینک معدن د چینایانو ته په قرارداد ورکول شو، په شلو کلو کې هغه څه کولای شول. موجود وضعیت په افغانستان کې یو شکل و چې هلته نور قدرتونه اروپایي او امریکایي قدرتونه هلته په واک کې وو، اما چین دپاره هېڅ ځای نه و چې هغه راشي او داغ به نه داغ مرسونه داغ کان استفاده وکه او هغه کان په اصطلاح دغه داغ چاری باید سنبال کا. دا مسایل ټول اساسي مسایل دي، باید دوباندې فکر وشي. دلته د سیاسي اقتصادي سیاستونه باید اړخیز سیاستونه وسیږي. من هیڅ کولای نه شو په صفت یو ناتوان هیواد هیڅ کولای نه شو نورو هیوادو سره په تقابل کې شو. فقط من باید اول خپل منافع تعریف کو چې زمنګ ملي منافع شي دي. په یو تړون کې چې موږ د یو چا سره د میز شاته کینو، د هر هیواد سره که ترانزیتي تړون نه وي، مثلا د پاکستان سره موږ ترانزیتي تړونونه لرو، د دوی لاریان راځي په ورځو په سلهاو لاریان د دوی دوه بندرونه راځي، پس جنوبي دغه مرکزی آسیا ته رسیږي. اما تاسو فکر وکړئ چې موږ دغه لاریان څومره استفاده کولای شو. د موږ د هند مرسته غنم مرسته تروسه اوس میشته پرتیرش په دغه کې پاتې دي په کراچۍ بندرو کې پاتې دي اجازه نه ورکول کیږي د تر رقم ترانزیتي تړوند شه د منفعت یو طرفه دی
بیرته په دې برخه کې به د طالبانو د رسول زرا د مرستيال مولا عبدالسلام حنیفي خبرې د تاثیر شریک کړم دی وای چې حکومت نه غوړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي ستاسو نظر سره
مخ دقیقا پنده باندې دنیا نه د ما هدف انداده من غواړم من د خپل ملي منافع به تعریف کو من چې مرسته غواړم د جهانیان نه سیده افغانستان د سیه هیواد دی چې بهرنۍ مرسته باندې متکی دی په خوام و اوسم دی راتلون کې څوک لو کې وي که چیرې وضعیت مهار شي کم کلو ته که مهار نشي ډیر وګړو کلون ته به پنده رقم وضعیت اما دغه مرسته چې من غواړم په دغه مرستو کې من څومره د خپل سیاسي استقلالیت حفظ کولای شو څومره د خپل اقتصادي استقلالیت حفظ کولای شو دا بیا بیا راګرځي اندغه حکومتي چارواکو ته چې دوی څنګه که برنامه طرح کوي او خپل غوښتنې مطرح کوي افغانستان کې فعلا تاسو فکر وکړئ دوه پروژې ډېرې ښې پروژې چنده او زمینه ورته مساعده ده البته د چین سم روابط ښه دي بد نه دي د ټاپي پروژې د تطبیق د ده لپاره باید کار وشي خو د ده پروژې د تطبیق لپاره اول باید د افغانستان د بانکونو چینل باید خلاص شي دا یو دویم د ټاپ پروژه ده چې برق انتقالیږي پاکستان ته چې پاکستان خپله اړمند دی دا خپله افغانستان او جیوپولیتیک وضعیت نړۍ ته ټول ګوندو ته یو منطقې ته ډیر واضح کوي او د موږ اقتصادي اقتدار په منطقې کې ورکی د باندې باید زیات کار وشي دغه پروژه تطبیق لپاره زمینه باید مساعده شي دا دوه اساسي پروژې په اصطلاح او تیاره مړۍ ده چې باید دا کار ترې اخیستل شي د موږ د شلو کلو مخکې هر اقتصادي تړون چې شوی دی هغه تړون یو ور بیا د هر پانه وړول شي او مطالعه شي وګورو د تړونونه چې شوي څومره منفعتونه مساویانه په دکې په نظر کې نیول شوي دي
مننه بهیر صاحب تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه وخت ډېر اجازه نه راکي د خبرونې په ورستیو کې به په لنډو د اغلې صافي نظر هم واخلم که تاسو په لنډو دا وایسئ چې څه ګامونه باید د طالبانو حکومت واخلي او څه نړیوالو کې
زما په نظر طالبان باید هغه غوښتنې چې د نړۍ دي او البته معلومدار نړۍ د افغانستان د حالاتو کې چې وایي چې مثلا د ښځو حقوق دي یا د اقلیتونو حقوق دی یا مثلا ټول شموله حکومت دی باید دې ته پاملرنه وکړي واقعا نشي کېدلی چې یو خوا حکومت وکړي او نور ټول ورته وګوري اما نړیوال هم باید دلته دومره د سردریزي ونه کړي ځکه چې هغه څوک چې نړیوال مثلا زما د دغې مری اوسېږي چې دغه باید حکومت کې شامل شي دا فکر کوم چې ملت یې نور ورسره نه غواړي باید پاک خلک صادقه خلک بیرته خپل حکومت کې راوړي د هر قوم او هر طبقې خلک او د ښځو حقوقو ته مثلا د کار او د بشري حقوقو ته باید احترام وکړي
مننه اغلی صاپي او ښاغلی بهیر چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته تر بلې خبرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم
Zvani me gore moria jo dalia ra Zvani me gore moria jo dalia ra Zvani me gore moria jo dalia ra Zvani me gore moria jo dalia ra
سوانی میں